السلام علیکم دا مشال رادیو دا په سهارنه یو خبرونه کوم قربان ز نجیب امریم په سلام پښتونخوا کې په مهمه موضوعاتو باندې ریپورتونه لرو چې په کیاوري پاکستان وای پر ملالی یوسفزی برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره تړاو نه لري او د ناتو سرمنشي وای افغانستان کې طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې خبرونه کې نور مهم ریپورتونه هم لرو چې روسي در پیژنو خو دا ګړی درته خبرونه لرو چې زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جیټ الوتکو د خیبر جنسي په تیرا کې اته وسلوال وژلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې په سیمه کې د ترهګرۍ غندنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان کړې ده. د مارک ګروسمن د سفر او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې معظم علي خان وویل
Yes, we are expecting Mr. Grossman.
او مونږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی او دې دوران به په دواړه خیزه چارو او خپل منځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپل منځي ګټو اړوي.
موزم علی خان وویل پر ملالی یوسفزی برید د غندلو ور دی، خو د هغه په وینا باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر په لری پرتا سیمه تیر اکاخلو کې د جټ الوتکو په بمباری کې اته وسلوال وژل شوی دی او د دوی یو مرکز هم تباس کړل شوی دی، خو وسلوالو لا په دې اړه تروسه څه نه دی ویلي. ځای سرچینې هم وایي چې په دې بمباری کې یو لسی وګړی هم وژل شوی او دوه کورونو ته پکې زیان رسیدلی دی. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې هم د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې په سیمه کې د ترهګرۍ غندنه کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مظاهرې تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته کړې ده. له مظاهرې وروسته د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر ارباب مجیب رحمان مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا چې کوم لیدا د ترهګرو له قوتونو له خوانه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلي تر وزیرستان پورې دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په مریدکې کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي، نننه زموږ د مظاهره د دغه ترهګرو قوتونو په ضد باندې چې کوم دي وشو چې ډېر په پوره منطریقه باندې سره ورسېدل.
پاکستان په بیا بیا وایي چې دوی په خپل خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کې شکایتو په کمیسون کې د دوه بهرنیو لغړی توپ سره مخالفت شوډل دي. شغلی کرزی پرون د نیټول عمومي منشي سره په یو غټ خبري غونډه کې ویل چې په دې کمیسون کې د دوه بهرنیو غړی توپ له اساسي قانون او د هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې بهرنیان یوازې په دې شرط په دې کمیسون کې خپل کار ته دوام ورکولای شي چې اجرایوي صلاحیت ونه لري او د ناظر په توګه کار وکړي. لبل خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیانو د غړیتو په اړه باید ملي شورا پریکړه وکړي. د نیټو په مشرۍ کې ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په کندهار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان نیولې دی. ایساف په دې اړه په خبرپاڼه کې د نیول شوي کمانډان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دی چې دا کمانډان له یوې اندازې چاودونکو موادو او د بم جوړولو له وسایلو سره پرون ونیول سو. خبرپاڼه زیاتوي چې دې طالب کمانډان چاودونکي مواد د تخریبکارۍ لپاره هلمند ولایت ته انتقالول. ایساف ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه نور مشکوک کسان هم نیول سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړې ده چې په ایران کې دیره له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې غړي بلل سوی دی. دا مشکوک ترهګر محسن الفضلی او عادل رادی سکر الوهابی الحربی نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د هغه دوه مهم کسان دي چې افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکانات برابروي. یاد وزارت زیاتوي $1 میلیونه به د محسن الفضلی او $15 میلیونه به د عادل رادی په اړه د معلوماتو په بدل کې ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزارت پر الحربي مالی بندیزونه اعلان کړي دي. د دې بندیزونو لمخې به په امریکا کې د نوموړي ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایانو ته له ده سره د راکړې ورکړې اجازه نه ورکول کیږي. پر الفضلی دا ډول بندیزونه لوړاندې لګول سوی دی. د امریکا حکومت وایي چې ایران القاعده شبکې ته په خپل خاوره کې د فعالیت لپاره ازادي ورکوي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برهمي ولیدي. دی به ډیر ژر دمشق ته ولاړ سي او هلته به د بشار الاسد د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د اوربند د پلي کولو پر موضوع خبرې اترې وکړي. لخدر برهمي ویلي دا اوربند شای د لوی اختر پر مهال پایل سي. دمشق څه هم په خیال سره د دې وړاندې سرکلی کړی دي خو ویلي دي چې باید دواړه غاړي بیا د اوربند درناوی وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د سلام پختونخوا خبرونه د تازه نجیب عامر دلته په پراګ او هلته په سیمه کې د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. نن د جمعې مبارک ورځ او د 2012 کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ. پاکستان وایي پر ملالی یوسفزی برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره تړاو نه لري. په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی الوتکو د بمبارۍ نامو خبرو. د ناټو سرمنشي وایي افغانستان کې طالبان په دفاعي حالت کې دي. مولانا فضل الرحمن د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو اعلان کړی. په خیبر ایجنسی کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي.
مونږ د ووټر لیست ډیر خجور شو او امید دی چې دیبا په الیکشن کې به دا ډیر بهترین طریقې سره استعمال شي.
په پاکستان کې 1 میلیون ماشومان د پولیو لساسکو محرومه پاتې دي او یو پښتون زلمی په سایکل د نړۍ سفر پیل کړی. څه خود غواړي
سره یو پیغام لم چې پاکستان بلکې یو پښتون یو امن پسند قوم دی او محبت خوښي او امن خوښي.
پښتونخوا کې د غنو او غاڼې موسم دی. یوې غاڼې ته مو بیا یو دوی سستون زلري. اختر ته ورځ شته خو په خوست کې اختریزی مشاعرې پیل شوې.
را
سره اوسه. په سیمه کې د خپلو همکارانو سره تماس نیسو په روانو چارو ورسره غږیږو. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیره شپه په اکاخیلو سیمه کې جیټ الوتکو بمباري کړې او شمیر وسلوال وژل شوي. په سیمه کې زموږ همکار دا شیبه د ټلیفون په کرخه راسره دی. ګران همکار تفصیل څه دی؟
نجیب امیر ډیره مننه. دا د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیرا اکاخیلو کې فوزی جیټ الوتکو بمباری کړی و چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوی دي او د دوی یو مرکز هم له منځه وړی دی. خو وسلوالو په خپل په دې حق لا تصدیق نه کړی. بلخوا ځایي سرچینې بیا وایي چې په دې بمباری کې یو ولسی وګړی هم وژل شوی دی او دوه کورونو ته هم پکې زیان اورېدلی دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. دلته کې ځمکې عملیات کېږي خو بیا په تیرا او داسې نورو لرو پرتو سیمو کې دغه د جیټ الوتکو او هیلیکوپټرونه ګران
همکار کدا وای چې دا وسلوال چې په نخښه شوې دي د کومې ډلې سره تعلق لري؟ په خیبر کې خو بیلا بیلې وسلوالې ډلې فعالیت کوي.
دلته کې د لشکر اسلام وسلواله ډله دوی ښایي چې دا غوي کسان دلته کې فعالیتونه لري، خو په دې حق باندې مکمل تصدیق نه شوی چې دا د کومې ډلې خلک وو.
ډېر مننه زموږ همکارو چې موږ ته د ټلیفون په کرخه معلومات راکول. او تاسو واورېده چې په تیرا کاخلو کې د پاکستاني جیټ الوتکو په بمباره کې اته وسلوال وژل شوی دی. د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو. وسم ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رابع اکرم خان د ټلیفون په کرخره سره دا موضوع دا ده چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ایم ایم ای یا د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو اعلان کړي. رابع مولانا صاحب دا اعلان چرته کړي؟
تیر ورځ په اسلام آباد کې د مشري ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل چې دی هغه د بحالولو فیصله وکړه. دا اجلاس وشو، خو په دې کې دی چې جماعت اسلامي او سمیع الحق ګروپ پکې نه دی شامل. موږ یې سره په خبرو کې د جمعیت علماء پاکستان مشر صاحبزاده ابوالخیر محمد زبیر وویل چې دا اجلاس جمعیت علماء اسلام پاکستان په بلنه شوی دی چې مقصد یې متحده مجلس عمل په بهاره خبر کول وو. او اجلاس کې ملک په امن او امان او موجوده صورت حال او سیاسي او معاشي اړخونه باندې غور وشو. د جمعیت علما اسلام مشر وویل چې دا وخت پاکستان د نظریاتي اساس په خلاف سازشونه کیږي او د پاکستان د نظریاتي اساس په خلاف او کام ام 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 قتل غواړي، فعال قتل غواړي. په دې موقع جمعیت علما اسلام سه مشر فضل الرحمن وویل چې په اجلاس کې د جماعت اسلامي د شرکت په اړه څه خبرې اترې ونه شوې. که جماعت اسلامي رابطه وکړي نو بیا به خبرې اترې کیږي، او د حج نه پس په د متحده مجلس عمل په اړه به یو مهم اجلاس کیږي.
دوی ویل چې متحده مجلس عمل به جوړیږي، خو دوی داسې ښکاري چې جماعت اسلامي او د سمیع الحق ډلې او ځینې نورې ډلې له پامه غورځولې. دغه ډول لخوا تر اوسه څه غبرګون مخې ته راغلی د دې مولانا صاحب د خبري غونډې په جواب کې؟
نه نجیب، لا خو خبر مخې ته نه دی راغلی، خو دا مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې پرون ویل دي دا جماعت اسلامي دوی سره رابطه وکړي نو بیا په خبرې اترې کېږي، خو لا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه زموږ همکار رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې د مشال رادیو ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپاو کم یولس بجو،
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو،
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو،
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلور بجو،
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینز بجو.
د پاکستان د ورنۍ چارو د وزارت ویان معظم علي خان وايي پر ملالۍ یوسفزۍ برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ویل د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارک ګروسمن هم په روانونه کې پاکستان ته راځي او د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي دا خبرې په اونیزه خبري غونډه کې پرون کړي چې تفصیل ریاض مساخیل دراوروي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته په خطاب کې د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وې چې د ملالۍ یوسفزۍ په پیښه هر چاته افسوس دی، خو دا خبره غلطه ده چې ګنی د کم یو طرفه دا پیښه د شمالي وزیرستان اپریشن د پاره کارول کیږي. د معظم علي خان نه چې کله دا تاسو کړی شو چې آیا روانه اونۍ کې د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن هم په شمالي وزیرستان اپریشن د خبرو اترو د پاره پاکستان ته روان دي، نو دوی
او مونږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی او دې دوران به په دواړه خیزه چارو او خپل منځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وې چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپل منځي ګټو اړوي.
د پاکستان او روس د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویاند وې چې دا تعلقات اوس په خکې کېدو دي او په مختلفو معاملو د دواړو ملکونو فکر یو شان دی. د روسي خارجه وزیر د پاکستان تیره دوره کې آیا د افغانستان په چارو او د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو هلته د امنیت په اړه څه قسمه خبرې اترې شوې دي؟ د دې په ځواب کې ویاند وې
دا به ډېره ګرانه وي چې د دغې ملاقات په هر اړخ خبرې وکړې شي. البته دا خبره ضروری ده چې د افغانستان په حواله خبرې شوې دي او د افغانستان د امن او سلامتۍ په اړه د دواړو ملکونو خیالات یو شان دي او غواړي چې هلته امن او قلاري وي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې معظم علي خان زیاته کړه چې باکو کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ایران، آذربایجان او ترکیې د مشرانو سره لیده کاته کړي دي، خو افغان ولسمشر سره یې ملاقات نه دی شوی. ویان د دغه ملاقات نه کېدو څه خاص وجه هم بیان نه کړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون ناوخته په پېښور کې د ترهګرۍ پر ضد مظاهره وکړه او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو ډلو خلاف دې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کوټلي عملیات وکړي. زموږ همکار غلام غوث په رپورټ لري.
دا اوازونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مظاهره کوونکو دي، کوم چې د پېښور پریس کلب مخې ته د ترهګرۍ پر ضد لاریون ترسره کړو. د ترهګرۍ پر ضد د دې لاریون په اخلاق د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر ارباب مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا چې کوم دې د ترهګرو له قوتونو له خوانه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلې تر وزیرستانه پورې، دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په مرید کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي، نننه زموږ د مظاهره د دغه ترهګرۍ قوتونو په ضد باندې چې کوم دی اوسو چې ډېر په پوره منطقي کوم اثر ته رسیدل.
د ترهګرۍ په ضد په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې لاریون پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان په ادارو ډېرې سختې نیوکې وکړې او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په دې لاریون کې شریک یو څو ځوانانو مشال ریډیو ته وویل،
چې موږ دا ګڼو موږ دا خبره کوي چې ترهګرۍ په خوشا باندې د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت چې کوم دی د جاسوسي ادارې چې کوم دی د پخوانه ولاړ دي، نو موږ په کلکه د پاکستاني جمهوریت واکدارانو هم دا غوښتنه کوو، د پاکستاني فوجي اسټابلیشمنت هم دا غوښتنه کوو چې کوم ځای کې ترهګر دي په پښتونخوا وطن کې بالخصوص او په نور پاکستان کې بالعموم دا غوی په خلاف دي په نخه باندې چکک او مؤثر عملیات وکړي.
زمانو ملنګیر دې حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې دا سونه ترهګر قوتونه دي که په خاټا کې دي او که په سواد کې دي، د دې خلاف دي چې کوم دی صحیح مهم او ټاکلې او ټارګټډ ان فوکس اپریشنو کې.
که څه هم په دې لاریون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان په ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا دا تورونه ردوي او د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په شمول په ټوله منطقه کې امن او باثباتي غواړي. په پېښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په ضد د لاریون د ملاله یوسفزۍ لپاره په دعا او د پېښور په کلیواله علاقه متنو کې د وژل شوي اس پی خورشید د پېښې په غندنه پای ته ورسېدلو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ناتو سرمنشي اندرس فخر اسموسین پرون په کابل کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفینو حمله کم شوې دي او اوس په دفاعي حالت کې دي. د همدارنګ ویل چې د 2014 کال نه وروسته به هم د ناتو پوځیان د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزنه کار ته دوام ورکوي. زموږ همکار اسمت ساروان په رپورت لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په دفاعي حالت کې دي، د دوی حمله کمی شوي او په سلو کې اتیا بریدونه په هغو سیمو کې دي چې د افغانستان د ټول نفوس یوازې 40% پکې اوسي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دا خبره په کابل کې د امریکا شخ آشنا رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا طالبانو ماته کړې ده؟ سرمنشي وویل هغه سیمې چې د افغانانو لوی اکثریت پکې اوسي نسبتا امن او خوندي دي او دوی په افغان امنیتي ځواکونو کې پرمختګ ویني. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د طالبانو د بلوا د دوام د علتونو په اړه وویل، مذهبي افراطیت او بېوزلي یا د ژوند د شرایطو د خرابوالي ترڅنګ هغو پناه ځایونو هم په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې چې د پاکستان په خاوره کې دي.
A number of reasons
فکر کوم دا څو علتونه لري. ظاهرا مذهبي افراطیت یو علت دی. د بیوزلۍ او د ژوند د شو شرایطو د نشوالي له کبله خپګان نشم ردولی او ممکن دا بل علت وي. خو له بده مرخه دا هم حقیقت دی چې موږ د پولي د پوري غاړي د فعالیتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تیرورستانو د زالو د ستونزې شاهدان یو. د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې د جګړې ترڅنګ اقتصادي او اجتماعي پرمختګ ضروري وباله او خلکو ته د افغانستان د حکومت له لوري د لومړنیو خدماتو په شمول ښه حکومتداري تر ټولو مهمه وګڼله. د ناتو عمومي منشي دې ته په اشاره چې د افغانستان د 50% نفوس د امنیت مسؤلیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړی. زه ډاډه یم چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه شي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په کار کې کامیابی وینو. د ناتو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر پوځیانو د حملو په اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ډاډ ورکړی چې د مسئلې ته به لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دا ډول حملې د افغان امنیتي ځواکونو او ناتو پوځیانو ترمنځ اعتماد او باور ته زیان اړوي. او له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو پوځیانو له حضور سره د ناتو د غړیو هیوادونو د خلکو ملاتړ زیانمنوي.
اسمت ساروان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی هم د ملک د نورو برخو په شان د عامو انتخاباتو لپاره تیاری کړي او دا ځل په دې سیمه کې خواوشا 3,09,000 کسانو خپل ووټونه رجستر کړي دي او هیله مند دي چې انتخابات به پکې په ښه ډول ترسره شي. خو بیا د دغې سیمې د سیاسي ګوندونو مشران وایي په دې سیمه کې د انتخاباتو په وخت د یو شمېر ستونزو او چیلنجونو سره هم دوی مخ کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی ووټر لیست برابر کړی دی او هیله مندي چې د دغې سیمې په دوه حلقو 50 او 60 کې به هم د ملک د نورو برخو په شان عام انتخابات ترسره شي. دوی وایي چې د کال 2008 د انتخاباتو په پرتله په دې سیمه کې دا ځل زیات ووټ رجستر شوی دی او ټرن اوټ به هم ښه وي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د انتخاباتو د تیاریانو او د ووټ د اندراج په حق لباندې د دغې سیمې اسیسټنټ الیکشن کمشنر عبدالقیوم شینواری مشال ریډیو ته وایي
مونږ د ووټر لیست هغه اوسه پورې ماشاءالله ووټر لیست استادانو په وساطت باندې د خلکو په دلچسپۍ باندې ماشاءالله ډیر ښه جوړ شو او امید دی چې دی به په الیکشن کې به دا ډیر بهترین طریقې سره استعمال شي او په دې په وجه باندې به انشاءالله مونږ دا امید دی چې دا ټرن اوټ په ډیر ښه طریقې سره بلکې خلک په استعمال کا او خلک په بهترین خلک راولي چې اغز مونږ فاتح د پاره ډیر زیات مدد وکا.
خو بیا په خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی هم را روانو عامو انتخاباتو د پاره تیاری نیولای دی. خو دلته د امنیت خرابې وضع له امله د یو شمېر ستونزو او چیلنجونو سره هم مخ کېدای شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالرحیم اپریدی وایي
حکومت پورې چې زموږ مخصوص حالات یا نن کم سچویشن دی په فاټا کې نو هغه کې مونږ ته ځنې ځنې خبرې داسې لیدل کېږي چې مونږ تشویشناک صورتحال سره مخ کېږو په راتلونکي وخت کې. نو ګورو چې دغه خلک د دې عمل خلاف دي. مونږ تر کومه حده پورې کامیابېدای شو نو ستونزې هم شته، خطرې هم شته او چیلنجونه هم شته. خو سیاسي خلک مجبور دي، هغه به خپل کار کوي او خپل اکټیویټیز به کوي.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پریدی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم دلته حالات ښه نه وو خو بیا هم پکې دغه انتخابات ترسره شول.
خدا دې چې تیر انتخابات کېدل نو د دې نه زیات ټینشن وو په این ایچ ای آر ایس کې د باړې په علاقه کې. خو د هغې باوجود هم انتخابات شوي وو. لہذا مطلب دا دی چې زما خو تجویز دا دی چې په کار دی چې د امن د قیام دپاره په هر حلقه کې په قبایلي علاقو کې انتخابات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
ایف پی خبر ایجنس لیک کی د صحت نړیوال ادارې تر مخه په پاکستان کې یو ملیون ماشومان د پولیو ضد کمپاین کې د ساسکونه محرومه پاتې شول. سخت کال د پولیو ټیمونو ته تر ټولو زیات خطر په بلوچستان صوبه کې ولیدل شو چې لامل یې ګڼ شمیر ماشومانو ته دغه ساسکي ورنکړل شول. په دې اړه نو تفصیل فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
که څه هم په پاکستان کې وخت په وخت پولیو یا ګوزند خلاف د ویکسین مهم ترسره کیږي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر ماشومان د غساس کو نه بې برخې پاتې دي. د تیر شورو په ورځ د پولیو کمپاین پای ته ورسید، خو په پاکستان کې چارواکي وایي په ورستی کمپاین کې یو ملیون ماشومان د پولیو ساسکو نه محروم پاتې شوي دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پولیو ساسکي په 2.5 ملیونه ماشومانو کې یو ملیون ته ورنکړل شول، چې یو غټه وجه ده امنیت خرابه وز اخودل شوی ده. اجانس لیکي تیر کال د القاعده د مشر اسامه بن لادن د درک معلومولو لپاره چې کوم جالي پولیو کمپاین چلولو خبرونه راغلي وو، د هغې له وجې طالبانو په یو شمېر سیمو کې د پولیو خلاف په مهم چلولو بندیز ولګو. په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د حکومت او د صحت نړیوال ادارې په مرسته چلول شي. د ډبلیو ایچ او د پولیو یو چارواکی ډاکټر الیاس وای یو ملیون ماشومانو ته د پولیو ساسکو نه رسیدل د دوی لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. ډاکټر الیاس وای کله چې دوی په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د مهم په اړه خبرې کوي، نو د دغه بحث موضوع هغه ماشومان وي چې د دغه ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي، او دوی ته د ساسکي رسول د صحت نړیوالې ادارې لپاره یوه مهمه مسله ده. د ډبلیو ایچ او چارواکي وایي د بلوچستان په جنوب غربي سیمو کې د خرابو حالاتو په سند کې د سیلابونو او فاټا او خیبر پختونخوا کې د پوځي عملیاتو له وجې دوی ونکړل شو چې ټولو ماشومانو ته ورسیږي. په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکی وژل شو چې دغه سره په بلوچستان کې د دې مهم کارکونکو خپل کار سرته ونه رسوه. د کوټې یو مشر چارواکی طارق منګل اه پی ته وایي د پولیو ټیمونو ته د خطر له وجې دغه مهم سرته ونه رسوه. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضع له امله هم په زرګونه ماشومان د پولیو ساسکو ورکولونه بې برخې پاتې شول. د پاکستان حکومت وایي په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو 1.5 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2 فاټا سره تعلق لري.
د فرخندې وزیر رپورت ما اوریده، او سم زبر خټک ته غوښ.
خوشحالی گی اس کلام ادرے گا واپس کمی کی خو برانا را بھرے گا لیلان میں خوشحالی گی اس کلام ادرے گا نو دزا میں دوا دا زخمی زلتا رہی دو زلفی فریب اس کی مخصار لمدی دو
د زبیر خټک پواز کې سندره تاسو ورې دا وسم نه نیمې بجې دی پورېوال کاکړم د شپه په سټوډیو کې د تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر ملالې یوسفزۍ برید د غندل وړ دی خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د پاکستان جټ الوتکو د خیبر جنسي په تیرا کې اته وسلوال وشل دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد مظاهره کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو د غړیتوب مخالفت کړی دی. امریکا د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړې ده چې په ایران کې د القاعده د یوې ملګري ډلې غړي بلل شوي دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمي ویلي دی به ډیر ژر پر اوربند د غږېدو لپاره دمشق ته ولاړ شي.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اوریدو. وسم د خبرونو وسم ورزو اسلام آباد ته زمون همکار ریاض موسی خیل ته استاد د پاکستان د ورځپاڼو مهمه برخه وړاندې کوي چې پیداریو کې سره غلی او په سرخیانو کې.
نن کومنګ پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هرې ورسپانې د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلي دي. د کې د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس پر اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان او چین ترمنځ د وړخیزه تعلقاتو سرمایه‌کاری او دفاعي تعلقات نور مضبوطولو باندې زور راوړی دی. اداري لیکي چې صدر دا خبره د چین راغلي د چینی کمیونیست پارټي د ډلې سره خبرو کې وکړه. اداري وړاندې وایي چې په دې موقع د ډلې مشر مستر لی وې چې چین به د انتها پسنده او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مرسته کوي او چرته چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی هلته چین هم د دې سره مخ دی. نو دا رنګ به د دې لعنت ختمېدو لپاره چین او پاکستان په ګډه هلې ځلې کوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کمی د سرمایه‌کاري خبرې شوې دي باید چې حکومت د دې مثبت ځواب ورکړي چې دا رنګ د چین سرمایه‌کاران پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي او د پاکستان معیشت ښه شي. دغه شان د پېښور نخبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼه آج خپل اداریه کې وایي چې چودري نثار علي خان او شیخ رشید داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې حکومت غواړي چې عامه ټولټاکنې اوزنډول شي او د دې مقصد د پاره دوی شمالي وزیرستان اپریشن کول غواړي. خو بل طرف ته د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د فارمیشن کمانډرانو غونډه وروسته خپل سفارښتونه حکومت ته ورکړي دي او د دې سره سره داخله وزیر رحمان ملک هم وایي چې د اپریشن پریکړه نه ده شوې او دا به پوز او حکومت په شریکه کوي. اداري وایي چې د حکومت لخوا د ټولټاکنو د زنډ په ضد د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو او بیا په 13 د ایوان نه بهر لکه جماعت اسلامي، تحریک انصاف، سندي او بلوچ کمپرس ګوندونو خود تحریک دړکه کړی ده. اداري اخیره کې وایي چې کم خلک د ټولټاکنو د ځند خبرې کوي باید چې دوی خپل خبرو او سوچ ته فکر وکړي ځکه چې ملک د جمهوریت د وده او بقا لپاره ضروری ده چې عامه ټولټاکنې په خپل ټاکلي شوی وخت وکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرک رسپانه خپل اداري کې وایي چې د ژمي شروع کېدو سره سم باید چې د پیښور ضلع او ټاون انتظامیه د ماشو وجلو سپری کړي وي خو تر اوسه چې اکتوبر د نیمه نه اوړېدلې دي لا هم د انتظامیه د اړخته هیڅ پام نشته او پیښور خصوصا کلیوالو سیمو کې د ملیریا او ډینګي پرنګ د نورو بیمارو خطرې سر راپورته کړي دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې باید حکومت زر تر زره موثره انتظامات وکړي او د ماشو وجلو لپاره کوسه په کوسه سپری وکړي چې ورسره ماشي او د دې جالي ختم شي او اولس د یو نوي عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو شمیره تر 150 پورې ده او وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګرځېدلې ده. بلخوا فارن پالیسی میگزین د افغانستان د مالی خسارې په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ګل ایاز وړاندې کوي.
د بریتانیا دی ټایمز ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان قبایلی سیمه وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز غړي او سروروغه د دغه مرکز سره نږدې ده. د پاکستانی طالبانو شمیره شاوخوا 10 سره ده. په دې کې بهرني اسلامي ورپکی، پنجابي طالبان، القاعده، حقانی ډله او د افغان طالبانو مشران په مقامي کورونو کې پناه اخستې ده.
ورسپان لیکي د 2009 کال د جنوبي وزیرستان اپریشن په اړه ګمان کیږي چې د غاسمه ل ورپکو څخه پاک کړی شوی ده. خو په پاکستان فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي، نو دا ښکاره خبره ده چې ورپکې تر اوسه پورې په آزادانه توګه په دې سیمو کې ګرځي. ورسپان لیکي د پاکستان فوج په وزیرستان کې کاروبار شروع کول غواړي، همدغه شان د اټلي په مرسته د زیتونو ونې لګولو پلان لري. ورسپان زیاتوي چې د بدلون نښې موجود دي. یو یولس کلن د سکول ماشوم نه دا پوښتنه وشوه چې په ملاله د برید په اړه هغه څه فکر کوي، نو د ماشوم جواب و چې ملاله ډیره بهادره جنۍ ده او په دې خبره دی ونه زورول شي چې هغه سبق ویل غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجله کې افغانستان سره بې دریغې بهرنی مرستې کیږي. په یولس کلنې جګړه کې امریکا او د هغه ملګرو له افغانستان سره په اربونو ډالرو مرستې کړي، چې په نتیجه کې یې نړیوالې مرستې د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. نړیوال بانک وای د دغه مرستو یو عامل دا جوړ شوی چې افغانستان د اقتصاد زیاته تکیه په بهرنیو مرستو ده. د مثال په توګه یوازې په 2010 کال کې د پرمختیایي پانګې په مت کې افغانستان ته 15.5 ارب ډالر ورکړل شوی وو. دا د افغانستان د کورنۍ پیداوار برابره ده. د دې ترڅنګ په 2010-11 کال کې 9.4 ارب ډالر په ولسی برخو کې لګول شوی او 1.15 ارب ډالر د محصولاتو نه ترلاسه شوی. د مجلې په خبره دا هیواد د مالی خساري په لور روان دی او نړیواله ټولنې هم د 2016 کال پورې د ځواکونو وستلو نه وړاندې خپل خپلتیا کم کړی ده. مجللې کې کچرې د پیسو نشواله رامنځته شي، نو د دې سیاسي نتیجې به څه وي؟ د دې په جواب کې مجللې کې په وختي توګه نړیوالو مرستو د کابل امن په بیا خسته دي، خو زیاتره سیاسي جوړجاړي تر هغه موته لخکاری کیږي چې کله افغان ځواکونو ته امنیتی چاري وسپارل شي. مجللې کې امداد نه فائدہ خصو لپاره افغانانو ته همکاري کول پکار و. د بلګې په توګه د کابل بانک چې د هغه سترو افغان ټیکدارانو سره تړل شوی و چې امریکایي او نړیوالو ځواکونو ورته روزګارونه ورکړي وو، او چرته چې د سیالو کاروبارو ډلو ترمنځ همکاریو له دغه بانک نه نږدې 1 بلین ډالرو قرضې اخستلو او بیا دغه پیسې له هیواد نه د بهر وستلو ته لار جوړ کړه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د خبرونه په سر کې واوریدل چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان وایي پر ملالۍ یوسفزۍ برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بیا هم یو بل رپورت د ملالۍ یوسفزۍ په اړه د امریکا پی بی ایس ټلویزیون د فرنٹ لائن خبرونې پر وپاڼه د ملالۍ یوسفزۍ په اړه یو مقاله لیکل شوې. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي پر ملالۍ حمله د ملا فضل الله کسانو کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل.
د فرنٹ لائن پر وپاڼې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پر سخت دریزه طالب مشر ملا فضل الله تور پورې کړی دی چې د پر ملالۍ د حمله منصوبه جوړه کړې وه. په لیکنه کې راغلي ملا فضل الله چې د ریډیو ملا په نوم هم یادېږي خپل دوه خاص ویشتونکي د ملالۍ وژلو لپاره استولي ول. د مقالې تر مخې په 2001 زیږیز کال کې د فرنٹ لائن یو خبریال سوات ته تللی و او هلته یې د ملا فضل الله په اړه رپورټ جوړاوه. هغه وخت ملا فضل الله د تحریک نفاظ شریعت محمدی یو مشر و. د دې غورزنګ مقصد په سواد کې د شریع قانون عملی کول ول. هغه وخت خلکو هم د دې تحریک ملاتړ کړی و ځکه چې خلک له حکومتي عدالتي نظام مطمئن نه ول. خو خلک هغه وخت فضل الله ضد شول چې هغه د طالبانو په مرسته له هغو کسانو سرونه پرې کړل چې د ده په اند غیر اسلامي ول، د نجونو سکولونه یې وران کړل او ځانمرګي حملې یې وکړې. ملا فضل الله به هغه مهال پر خپل راډیو د موسیقۍ او نڅا غندنه کوله. دا به یې غیر اخلاقي کارونه بلل او د هغو کسانو نمونه به یې هم په راډیو اخیستل چې ده په نخښه کول غوښتل. په سوات کې چې تاوتریخوالی زیات شو، نو په 2009 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. په لیکنه کې راغلي نن د پاکستان پوځ داوه کوي چې فضل الله او د ده ملګري د افغانستان په کونړ ولایت کې بیا سره یو ځای شوي دي او د هغه ځای چارواکي هم د دوی ملاتړ کوي. له هغه ځایه اوس دا وسلوال په پاکستان کې حملې کوي. د سیمې د چارو کارپوه احمد رشید وایي افغان چارواکو په پټه دا منلې ده چې د فضل الله د کارونو تر شا افغاني استخباراتي ادارې دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت پر ملالۍ د حمله کوونکي پر سر د 10 لکه امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی دی او له دې حملې سره یې د تړاو په تور ځنې مشکوک کسان هم نیولې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
پاکستان کې د ناساز حالت لکبله بین الاقوامي کرکټ سره مدیر ایسي بنشو خو د سن صوبې د لوبو د وزیر په مرسته بین الاقوامي کرکټ یو وار بیا په بحاله دوخکاري د انټرنیشنل ورلد 11 ټیم د اکتوبر په شلم او یوشتمه په کراچۍ کې د پاکستان سټارز 11 سره د شلوریزو لوبو دوه لوبې ترسره کوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د برنه پس نړیوال ټیمونه پاکستان ته د لوبو لپاره زړه نخه کوي. په دې اړه نو تفصیل د مشال همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
انٹرنیشنل ورلڈ 11 کرکٹ لوب ڈلا پاکستان کے بین الاقوامی کرکٹ بحال ورستو ادوا ٹی ٹوینٹی میچن قبول لارا رسید لدا چی پاکستان سٹارز 11 سربا لوب کبھی نسین صوبے دلوب وزیر ڈاکٹر محمد علی شاہ مشال ریڈیو تا اویل چی دا انٹرنیشنل ورلڈ 11 لوب ڈلی پاکستان تا راتگ یو مثبت گام دے او دینا با پاکستان کے بین الاقوامی کرکٹ لوب تا ود ملاوشی دیوائی منگ دیل پارا کوشش کولو چې سلور کال راسي بین الاقوامي کرکټ لوبډلې نه راتلې نو ما غوښتل چې یو انټرنیشنل ټیم دې دلته راشي چې دلته لوبه وکړي. ما لوبغاړو سره رابطه وکړه او پاکستان کرکټ بورډ مشاورت سره دا فیصله وشوه چې دا میچونه به په شلم او یوویشتم اکتوبر کراچۍ کې کیږي. نوموړي د لوبغاړو د سیکیورټي انتظامات په هکله زیاته کړه چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د سیکیورټي په اړه ملاقاتونه کړي دي او تقریبا څلور نه واخلې تر 15,000 پورې خلک به د دې میچونو نگراني کوي. بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې پاکستان کرکټ بورډ ایگزیکټیو رابطه کمیټه د دې میچونو حمایت کوي او د میچونو لپاره خپل لوبغاړي او د کراچۍ کامی سټیډیم د استعمالولو اجازه ورکړي دي. خو سکیورټي د کرپشن خلاف اقدامات مارکیټینګ او د میچونو د نشریاتو ذمہواری به په منتظمینو وي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه پخوانی کامی لوبغاړي ارشد خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د سند صوبې د لوبو وزیر دا ډېر ښه ګام اوچت کړی دی او کېدی شي چې دې له وجې پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحال شي.
international special institute of the pandemic and india tournament the india tournament cover show system that is going on inshallah next year we will go to the party go still that the company that my health your car go to some rationality of the internal problem the
یاد دی وی چې په کال 2009 هم کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو له اړخه د برید درې کاله پس پاکستان کې یو ځل بیا بین الاقوامي کرکټ بحال شو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ورلد 11 په ټیم کې ویل کیږي چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې دوه لوبغاړي هم شامل دي چې دوی به نن د پاکستان د وخت سره سم په باندې یو بجه له پېښور کراچۍ ته رسیږي او هلته به یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د پېښور یو ځوان عبدالله د امن د پیغام سره د پېښور نه په سایکل د نړۍ د لیدلو لپاره د زیارت په ورځ خپل سفر پیل کړ. د چې افغانستان ته روانېدو نو تر هغې مخکې پېښور کې د خبریالانو سره خبرو کې وویل نړیوالو ته ښودل غواړي چې پښتانه سوله خوښوونکي او په لوبو مین خلک دي. خالد خان له پېښور د نور تفصیل سره.
دا پېښور خزانه شوګرمل اوسیدونکي عبدالله ټول نړۍ ته د پښتون کام له اړخه د امن پیغام ورکولو په غرض په خپل سیکل د پېښور پریس کلب نه د زیارت په ورځ د دنیا په سفر روان شو. د خپل سفر نه وړاندې عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د دې کار لپاره د یو خاص سیکل ساز کړی دی او ځینې شتمن خلکو او غیر دولتي تنظیمونو د سره مالي مرستې هم کړې دي.
خو ځان سره یو پیغام لم چې پاکستان بلکې پښتون یو امن پسند قوم دی او محبت خوښي او امن خوښي.
په دغه سفر کې به هغه گاونډي هیواد افغانستان ته ځي د کوم لپاره چې د غزوان سفری دستاویزات برابر کړی دي.
لومبې افغانستان ویزه مولا غولم مازه افغانستان دغه تلاړه مغې ماته په درو غنټو کې ویزه دغه کړه. ما ورته ویل زه په دې سفر زم نو ما دې په درو غنټو کې ویزه راکړه او ما سره ډېر دغه کو زه به ان شاء الله لومبې افغانستان ته ځم. افغانستان نه بخوا بیا قرغزستان شو هغه ملکونو ته بزم کم چې هغه مخکې نن نشپګو میاشتې مخکې متاثر شو دا غي سره بل امن یو اظهار وکړ.
عبدالله وایي چې پښتون یو امن خوخه او مینوال کام دی خو د بده مرغه د دوی پزمکه پردی جنگ دوی پټول نړۍ کې بدنام کړی دي.
زه دوه کال بعد هم ځان ته ټارګټ کړل او زه به راځم دا یو امن یو پیغام به د ټول دنیا د خلکو نه بدل کوم. پښتنو زه به هم دا پیغام وړم چې پښتون امن پسند قوم دے زدا غیدا اڑخ یو سفیر راغلے
دی وای چ ملالا یوسف زے د امن آواز اوچت کړو نو زک پر ترخه ګورو برت وکړو او وای چ هغه هم د امن لپاره هر قربانی ته تیار دی
بلکې اوس چ دا کم مون سره حادثه شو زمونږ ملالا یوسف زے نو هغه سره هغه باندې ز ډیر سخت ډیر مایوس اوسم یم او دا غیدا دا د غیم یو امن یو مشن او ان شاء الله خو خیر طيب ول صحت ورکی او د امن دغه کی زمونږ بلکې سرم زین ان شاء الله
دغه پختنې په جواب کې هغه اول چې هغه د خپل مور پلار او کورنۍ په خوخه په دغه د امن په سفر روان دي او هر کس مسختو او خطرو ته غاړه ایښه ده
ما ځان له دومره لکلک کو اختر کور سره به پرې خو دا ابد ده ته رزب زکه زبوک بل د سبا دوک حالات شروع دي څوک سم سبې جوړي څوک سم سبې جوړي
خو بیا د امن په سفر روان دغه زلمی حوصله ده پاره نه خو څوک لړپوړې چارواکي او نه د بشري او امن تنظیمونو استاذي هغه ته مخخده راغلیو خالد خان مشال ریڈیو پیښور
اوسم گلزار عالم
سنا در تجاڑی وی ہر طرف استاد بنگڑو شور وستاد بنگڑو شور جانانا دب وسپر لے جانانا دب وسپر لے ہر گل استاد سرو شنڈو پور زڑگے کی خپل ٹکور جانانا دب وسپر لے جانانا دب وسپر لے دب وسپر لے جانا دب وسپر لے ہر سڑکی پو دشت وری گی چستا پانو پر ہرنا سنگاری گی چتور دستر خوشی دل تو دپا کی مل تور جانا دب وسپر لے جانا دب وسپر لے ہر گل چستا دسرو شنڈو پور تڑکے کی خپل ٹکور جانا نا دب وسپر لے جانا نا دب وسپر لے دب وسپر لے جانا نا دب وسپر لے
دا گلزار عالم پواس کې سندره تاسو اوریدا دا مشال ریډیو دا تاسو که همدا شیبه مشال ریډیو ته غوګنیولې نو یادګرن درکو چې زمونږ د دې خبرونه په مهمو ریپورتونو کې تاسو اوریدل چې پاکستان وایي پر ملال یوسفزی برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره تړاو نه لري د سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان پرون په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي بل مهم ریپورت مو و چې د ناټو سرمنشي اندرس فوک راسموسن وای افغانستان کې طالبان په دفاعي حالت کې دي تاسو هم درنګ وردل چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستاني جټل وټکو په بمباری کې اته وسلوال وجل شوې دي خو اوس هم یو بل ریپورت نن سبا د پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې د غنو فصل رسیدلې او غاڼې پیل شوې دي د پښتونخوا اکثره بزګران د غنو فصل ته خوشحالي یو وای د نخت فصل دی او ګټه ډیره ده د غنو شیره په کړي کې د پخېدو وروسته په ګوړه بدلېږي زموږ همکار په شبکدر کې وی غاڼې ته ورغلې او د غنو او غاڼې په پاړه یو رپورت جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د شبقدر په سیمه کې د غنو د پریکړې وټونه او د ګوړې غاڼې شور شوې دي. د شبقدر بازار نه د حلیمزای شاباس خان کورنه او عمومي دوابه کې غنی کرلی شي او کروندګر وای چې دا نقد فصل دی. د ګوړې په غاڼې کې د ګوړې د پخلی د کړي د لاندې اور ورته کونکې ته جوکمار ویل شي او د شبقدر په کندی پل سیمه کې په یو غاڼې کې کار کونکې جوکمار وای
دما وحاد
او د څنګه
دا ماټي دی ته وای چې دا بس ګوړې پخ شي
شربت پوک شي نو هغه بیا اتره تا چولې شي او دغه اتره لکه د خاورو د منګي په شان د خاورو جوړوي او شکل د لوی کړي په شان وي. په اتره کې د ګوړې چکای یا غونډاري په لسونو جوړولې شي او دغه تن چې چکای یا غونډاري جوړوي ورته ګوړې ویلې شي. شربت لاندې پو یو صندوق چې جمع کېدلو او د غنی پوک یا خشاک په بل اړخ ته وته. دغه بابا ته د کروندګری په اصطلاح کې پیړ مار ویلې شي.
غنی راخلو پکې ورکو او د غاڼې کې مشين کې دغه لاس هم نسی سړی نه دغه خوګي کې پکې د سې چې بدغی هر یو جو کې لاس اخته پیړ لاس اخته غړې لاس اخته هر یو کار سخت.
دغه ته څومره ټایم کې
دا تقریبا یو ګنټه کې بیٹه کیږي.
80 روپے درکې دې بل
کې سیر پور راکې
نو یو سیر ګوډه څومره قیمت ده؟
500 روپے پور راځي.
دا د ورځې 700 روپے سی ټولې جوړې
دا 200 جوړې.
څوک چې ګنې پرې کوي او بیا یې غنای توړي نو هغه دا سی وای چې وټ شو رښوې ده او ما پکې د ځان لپاره یو ګره یا دوه ګری ګنې هم رې بلې دي. دا هغه ذمہواری دا وي چې ګنې پرې کړي د پترې او پندونو نه یې پاکړي او بیا یې په خپل اوګه یا د خر په کجاو کې او یا په سنده ګاډي کې غنای تورسوي. دوه ځوانانو دغه شان غنی غنای توړل او وای ویل
ادل دا خصخ کار کنا دا چنیر روان کی ټوڑا اور پرتی جی بیس پنی
ودا سنگ تا سب سب اندر ری بیٹ سنگ
پلور لور پلور ری بو سو کے شالے اوڑی سو کے سپین اوڑی سو کے ا مسنگ اوڑی سو کے سنگ اوڑی
او تا پے سو پیسے در کے
اسا نا لور پین نہ رکھے نا خپل مال لور پاندو ہے کنا
عمران گنی ونگو وری بو اس دے سپین گو اس گنی دراوڑو پتر دراوڑو پاندی ندی بے خپل کوڑ دوڑ مال دے ورا سروے پر
او یو تن چې په وټ کې یو ګره غنی ریبلیو د حکومت نه وو غوښتل.
حکومت نه دغه زموږ مطالبه ده چې د ګړو ریټونه نشته لارې هر طرف ته بند وي. افغانستان شو ټول ریټونه را لسیوا کی خورې ګرانی وي د مزدور خرچه سیوا ده. موږ د حکومت دا درخواست کوو چې موږ لپاره لږ ریټونه ښه کړي.
دغه کروندګرو وینا چې په خوا خو د بجلی یا د جنریټرو ماشینونه نه وو نو ټول ورځ به د غویانو په مرسته غڼې تاووله. ولې اوس د غڼې د ماشین سهولت د هغوی هغه مشکل ختم کړی.
په خوست کې د غنو شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو په ګډون د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د راتلونکي لوی اختر در رسیدو په ویاړ شاندار اخترایز مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې یو شمېر کسانو په ساده انداز کې او یو شمېر نورو بیا په ترنم کې کلامونه واوریدل چې د ګډونوالو مینه یې ورسره سیوا کړله. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دغه بندر ته ورغلی او دا ریپورټ را لګلی.
د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د مرکز او اطرافو په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د مدني ټولنې فعالینو او د ادب مینوالو برخه اخیستی و. نوموړی مشاعره چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت ترسره شوه، یو شمېر شاعرانو په کې خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کېدل. په دې ناسته کې د یو شمېر شاعرانو لخوا د ترنم په انداز د شعرونو وړاندې کولو مشاعرې ته لا پسې ښکلا او خوند ور وباخه او طنزیه بیتونو د مشاعرې ګډونوال تر ډېره خوشحاله وساتل.
هسې خو په کال کې څوک د خوښې سړی نه ویني، ګورم خو یې ځکه چې اختر کې راټول شوي یو. کمای بندی اراده بیا ظلمو کی وغزی دی نو د غیرت چیغه بډیر ملاله وهی
نه می تشه هره والای نه زما ل خیال وزی ز په خلاب شجانانا زهم ستړی توم ستړی
په دې دنیا کې په دوزخ باندې هم صبر خدای چیرته چې نشي درته خانه په غذاب خاورې
زمونږ پسیمو یو خبر راغلی سپینه رڼا ته لکه لمر راغلی خلکو کالی هم ورته کړي خدایا لکه چې کلي ته اختر راغلی
د تورو سترګو په ماورین لاندې کیسې ولیکئ کادوره نوي سبو بیا ټپې ولیکئ د ورځو حال د تبلیغي دی ولې داسې یایي چې دوې دوې درې درې میاشتې راغدی را دې ولیکئ پلی خطونه مرضی خو زه پرې نه پوهېږم سم املانیږئ داسې
د مشاعره یو شمېر ګډونوالو په ښکلې بڼه خپل غزلونه د ترنم په انداز ولوستل چې دا شېبې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې
د انسانیت کدخ خو وینې سرته لاړې درته د پختون په خاورې جنګالې ونې باد کړه ما ډېر ډېر مې ما کې گال څنګه لیوانے باد کړه ما دازل کا پسر شړې خیرا غلما جونې د خاريو باغ رې زکړم پاڼې د ګلاب درته نکري زکړم کین چشه به د اختری زکړم پاڼ د ګلاب درته نکري زکړم
ساده حیدر خیل د هیواد پال ځواک د ټولنیز بنسټ په اساسه توپ تیاری څرګند کړ چې پراتون کې به هم دا ډول مناسبتي محفلونه مشاعری او نور ادبی ناستې تر سره کړي
د هیواد پال ځواک د هڅه به هم داسې روانه وي او مونږ به هڅه کوو چې دوی ته په خپل وخت کې نه یوازې مشاعره بلکې د تل په شان به نورې مناسبې غونډې هم برابرو
شاعر او د نظر خواند طالب منگل په بیلابیلو مواردو کې د شاعرانو او فرهنګیانو را غونډول د دوی ترمنځ د اړیکو د پراختیا د افکارو او نظرونو د بیان او د ځوانو استعدادونو په روزنه کې اغیزمن وبلل
اختریزې مشاعرې یا دغسې نورې مشاعرې چې په هغې کې لمانځنه کېږي یا د یوې خاصې ورځې لپاره جوړېږي هغه مشاعرې د ځوانو شاعرانو دپاره هم د ورځو د لمانځلو په برخه کې ډېرې ګټورې دي
یاد دي وي چې په خوست کې د ملي مذهبي او تاریخي ورځو د خېل مانځنې لپاره مناسبتي ناستې او هنري محفلونه جوړېږي چې د دې سیمې ډېری خلک پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي نجیب الله خیل مشال راډیو خوست
او د خبرونې په وروستیو برخو کې خالد ملک ته غوږ شه
یو خستا جینه والا د ګلونو په چمن کې یو خستا Let's go.